سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې تاسو موخه کته ازادي رادیو نوري اوس تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونه صدر ورساته د سهار لښبګو د مخام تر شپګو په لاندې صفونه نس یو شپږ ویش مترو د مخام لښبګو د سهار تر شپګو په منځنۍ صفه ټول شپګ نه ووري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند میټو میلر وایي د دوهې په غونډه کې د طالبانو له ګډون متعجبه کړن دی ځکه د هغه په باور طالبان متفاوت هدفونه تعقیبوي. ښاغلی میلر پرون سهشنبه خبر لاند وویل امریکا هم پر څو اهدافو کار کوي او تر ټولو لومړی هغه یې داسې ډاډ ترلاسه کول دی چې افغانستان بیا د ترهګرۍ په داسې ځاله بدل نه شي چې نور هیوادونه متاثره کړي. د همدې اونۍ د یکشنبې او دوشنبې په ورځو کې په دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب د افغانستان په اړه دوه ورځنۍ غونډه وشوه چې طالبانو پکې ګډون ونه کړ. میټو میلر وایي طالبان یوازې افغانان نه دي چې د افغانستان په راتلونکي کې ونډه لري. هغه ټینګار وکړ چې هیواد یې د ټولو افغانانو له هغې ډلې نجونو او ښځو داسې ملاتړ کوي چې د افغانستان د راتلونکي په ټاکلو کې ونډه ولري. د طالبانو حکومت لا پر دغو څرګندونو تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي د افغانستان څخه باندې نیمایي وګړي سکال مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ګوتریش په وینا د ملګرو ملتونو د بشرپال غبرګون طرحې د اړتیا وړ نږدې 3% بودیجه ترلاسه کړې ده. ګوتریش پرون پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر ولیکل چې ډېر افغانان بېوزله دي او د خپلو خوړو د ترلاسه کولو هڅه کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي افغانان داسې مهال زده کړو روغتیایي خدمتونو کار ته لازم لاسرسي پرته ژوند مخه اوري. ملګری ملتونو په خواهم ویلي و چې په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیونه کسان مرستو ته اړ دي. لبل پلاوه بیا ملګری ملتونو وایي چې په هرات کې د 3 اکتوبر میاشتې له زلزلې وروسته د حالات د کېدو او بیا رغونې لپاره څه باندې 402 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. ملګری ملتونو د خبره نن چهارشنبه د هرات د 3 اکتوبر میاشتې له مرګونې زلزلې وروسته د اړتیاو د ارزونې په هر اړخیز راپور کې کړی ده. وړاندې راغلي چې د اړتیاو د ارزونې دغه راپور د ملګرو ملتونو نړیوال بانک روپۍ ټولنې او آسیایي پراختیایي بانک لخوا په ګډه جوړ شوی دی. په راپور کې راغلي چې د هرات زلزلې د 212 میلیونو ډالرو په اندازې فزیکي ویجاړې او د نږدې 90 میلیونو ډالرو په ارزښت زیانونه رامنځته کړي دي. ملګري ملتونه وایي چې د 3 اکتوبر په 1 او 11 او 15 نیټه په هرات کې زلزلو له 500 ډېر کسان ووژل او له 2600 زیات نورې ټپیان کړل. د افغانستان په خانه ولسمشر محمد اشرف غنی په متحده عرب اماراتو کې له څه باندې 2.5 کلونو وروسته په ظاهرا نومړني بهرني سفر کې د سعودي عربستان مکې ښار ته تللی دی. پښتو خبري ژانس د خغلی غنی د ورور له قوله نن چهارشنبه راپور ورکوي چې هغه د عمرې د کول لپاره سعودي عربستان ته تللی دی. په ټولنیزو رسنیو کې هم له سهار راهیسې هغه یو شمېر ویډیوګانې ښکته پورته کیږي چې خغلی غنی په کې له احرام سره د عمرې د کول په حال کې معلومیږي او شاوخوا د سعودي امنیتي چارواکي هم ښکاري. خپل محمد اشرف غنی او د متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان دولتي چارواکو تر اوسه په دې اړه رسمان څه نه دی ویلي. محمد اشرف غنی د 2018 کال د اگست په 15 نیټه هغه مهال له کابل او چې طالبانو د ګڼ شمېر ولایتونو له نیولو وروسته د کابل پر دروازو ننوتل. وروسته څرګنده شوه چې نوموړی متحده عرب اماراتو ته تللی دی. او روسیه د ازادي اروپا ازادي راډیو دا نه مطلب ورګنونو په ټاله کې شامل کړه. د روسیې د اطلاعاتو وزارت دغه حکم لمخې هر هغه څوک چې ازادي راډیو سره کار کوي د راډیو ته ملوي یا ورسره مرکه کوي له جنایي تورونو سره مخامخ کېدل شي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه نن لیکي چې دا دغه راډیو په وړاندې د روسیې د حکومت تر ټولو جدي محدودیت ښيي. تر دې وړاندې روسیې د ازادي اروپا ازادي راډیو د بهرني ایجنټ په لیست کې شامل کړی و. د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر سټیفن کوپس ویلی پر ازادي راډیو دا محدودیت په دې باندې دی چې د روسي حکومت ریښتینی راپور ورکونه د ځان وړاندې او کوخ بولی. د ازادي اروپا ازادي راډیو د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې غیر انتفاعي امریکایي بنسټ دی چې د امریکا کانګرس او د امریکا د نړیوال رسنیو د ادارې لخوا تمویل کیږي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه واوریدل شي. وړاندې خبرونه کې واورئ چې د ملګرو ملتونو متخصصانو په افغانستان کې د افغان نجونو د طالبان له خوا بندي ست په اشاره ویل دي چې باید په نړۍ کې جنسیتي اپارټاید د بشریت ضد جنایت په توګه وپیژندل شي. دا چې په افغانستان کې د طالبان له خوا پر افغان نجونو د بندیزونه څومره جنسیتي اپارټاید ته ورته دي په دې اړه وړاندې درته راپور لرو. نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ وه. دا چې په افغانستان کې څومره ماشومان کولی شي په خپلو مورنۍ ژبو زده کړې وکړي او هغوی چې له افغانستانه بهر ژوند کوي له کومو ستونزو سره مخامخ دي، په دې اړه هم درته جزئیات لرو. ورځو د هغو کډوالو په اړه باندې چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان راستانه شوي دي ستونزې درسره شریکوو.
بارانونه هم دي او زم هم ده او جم نشته ده او بېخي دي مریفتیا سره دسې یو پتنګ راغلي یو شی نه لرو، نه دي جی لرو، نه درمل د دوا دپاره موږ هغه نه لرو.
همدارنګه په دې اړه به هم درته راپور ولرو چې د برټانیې د کابینې یو وزیر په دې اعتراف کړی دی چې برټانوي ځواکونو په افغانستان کې جنګي جرایم ترسره کړي دي. دا چې دا جنګي جرایم چیرته او کله ترسره شوي دي په دې اړه درته وروسته جزئیات لرو. نور مطالبه مشتمل تیم غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې موزه فريده سيال د وقاب پایکار د تخنیکی چارو په سمبالښت کورونه یو. د ملګرو ملتونو کارپوهانو په افغانستان کې د نجونو خزو پر ضد د طالبانو کړنو ته په اشاره غوښتنه کړې چې جنسیتي اپارټایډ د بشریت پر ضد جنایت وپیژندل شي. د کارپوهانو پرون په ویلمه کې خبرداری ورکړل چې په افغانستان کې د طالبانو فرمانونه، سیاست او کړنې د نجونو او خزو پر ضد د تبعیض، ظلم او تسلط شکر غوړ کړی چې د جنسیتي اپارټایډ سره برابر دی. تفصیل امید زهر ملاور.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو یوې ډلې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو خوځو پر ضد د دوی کړنې ظالمانه بللې او نه نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د جنسیت پر بنسټ تبعیض یا اپارټاید دی د بشریت ضد جنایت وپیژندل شي. د پنځو کارپوهانو په یو ګډه اعلامیه کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا خبره کړې لیکلي د طالبانو حکومت په نړیوالو حقوقو کې د جنسیتي اپارټاید پیژندنه اړینه کړې، ځکه د دوی له قوله دا وضعیت به نړیوالې ټولنې ته لار اواره کړي چې د افغان چونو خوځو پر حقونو د طالبانو حمله لاخي وپیژني او ورته رسیدنه وکړي. په دې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو له قوله خبرداري ورکړل شوې چې په افغانستان کې د نجونو خوځو پر ضد د طالبانو فرمانونو، سیاست او کړنو د تبعیض، ظلم او تسلط په شکل اداري بڼه غوره کړې چې د جنسیتي اپارټاید سره معادل عمل دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د دې څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی. خوله دی وړاندې په افغان جنو حضور له محدودیتونو او بندیزونو لګولو سره سره ادعا کړي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خود ملګرو ملتونو کارپوهان بیا وایي د دولتونو قوانین، پالیسي او عمل چې خزي د سختې نابرابرۍ او د جبر شرایطو سره مخ کوي د جنسیتي اپارټاید نظام اصلي بڼه ښایي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو هم لیکلي چې جنسیتي اپارټاید یوازې یو نظریاتي امکان یا قانوني جوړښت نه دی، بلکې په ټوله نړۍ کې د میلیونونو نجونو خوځو لپاره یو حقیقي ګواښ او ژوندی حقیقت دی، یو داسې حقیقت چې اوس مهال په نړیوال قانون کې په څرګنده توګه نه دی تایید شوی. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې دا پیژندنه لا لټیر وخت راهیسې د ځنډ ښکار ده. ورته وخت کې یو شمیر افغان نجونې او ښځې هم پر دوی د لګیدلو بندیزونو او محدودیتونو له امله په افغانستان کې د جنسیتي اپارټاید د رسمیت پیژندنې غوښتونکي دي. د کابل یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
زنان زیر فشار
است، ښځې تر فشار لاندې دي، ښوونځي او پارک ته نشي تللی، د تحصیل اجازه نه لري، کله کوره هم بهر وځي په بېلابېلو نومونو نیول کېږي یا هم ځورول کېږي چې ته حجاب نه لرې. هغوی چې نیول شوي هم حجاب یې مراعت کړی و. هیله لرم چې جنسیتي اپارټاید په افغانستان کې په رسمیت وپیژندل.
د کابل یوې بلې اوسیدونکي هم د خپل نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې لنجونو خود سره ښکارا جنسیتي تبعیض روان دی او نور باید د حالت پای ومومي.
له دې زیات د ناورین نه رامنځته کوي، له دې زیات د ښځو پر وړاندې د تبعیض بیرغ نه پورته کوي، له دې زیات د ښځو له ژوند سره لوبې نه کوي او له دې خپل سر وکړنو دې لاس واخلي.
وخت د طالبانو د بیا ځلي رسیدو وروسته دوی د نجونو خود په زده کړو، تحصیل، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت پراخ بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې په نړیواله کچه هم پراخ خبرګونونه راپورته کړي دي.
و مورد چې د ملګرو ملتونو متخصصانو په افغانستان کې د افغان نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. له بل پلوه بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دوحې په غونډه کې د طالبانو د ګډون د حیرانتیا خبره نه ده او طالبان نورې موخې تعقیبوي. دا چې نورې موخې څه دي په دې راپور کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوحې په غونډه کې د طالبانو نه ګډون ته په اشاره سره وایي طالبان یوازینی افغانان نه دي چې د افغانستان په راتلونکي کې ونډه لري. دغه وزارت ویان میتو میلر د سیشن بې په ورځ په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل طالبانو د دوحې په غونډه کې ځکه ګډون ونه کړ چې د ده په وینا دوی بېلابېلې موخې تعقیبوي، خو هغه په ډاګه نه کړه چې طالبان کومې موخې تعقیبوي. نوموړی د دوحې په ناسته کې د طالبانو د استازي د برخې نه اخیستلو او د افغانستان د مدني ټولنې له استازو سره د روسیې او ایران د استازي د پڅنډه کېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل طالبان یوازینی افغانان نه دي چې د افغانستان په راتلونکي کې ونډه لري. نوموړي دغو دواړو هیوادونو ته سپارښتنه وکړه چې نه یوازې له طالبانو سره بلکې د افغانستان له مدني ټولنې سره هم اړیکې باید ولري. د روسیې او ایران ځانګړو استازو د دوحې په غونډه کې د افغان ښځو د حقونو او د مدني ټولنې له پنځو استازو سره لیدو ډډه وکړه. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دوی تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون ته د میتو میلر څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي د دوی حکومت اوسمهال د افغانستان استازیتوب کوي او امریکا په تیرو شلو کلونو کې د خپلې مداخلې خونڅه کړی. میتو میلر دا هم ویلي امریکا بشري حقونو ته د طالبانو پر درناوي او افغانستان د ترهګرۍ پر مرکز د بدلیدو پر مخنیوي ټینګار کړی دی. هغه وویل
موږ د یو څو مسلو د ترلاسه کولو په هڅه کې یو. لومړی دا چې افغانستان د ترهګرو په ګرم مرکز بدل نه شي تر څو په نورو هیوادونو هم اغیز وکړي. دوهم د ټولګډونه او هر اړخیز حکومت رامنځته کول دي چې ټول اړخونه په کې شتون ولري. او دریم د بشري حقونو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو حقونو ته د نه درناوي په اړه اندېښنې.
د غراز د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیری کرندیکر هم د دوحې د غونډې د پای ته رسیدو په تړاو په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان له خلکو او مدني ټولنې سره د امریکا متحده ایالاتو ژمنې پیاوړې دي او هغه هم د خپل هیواد د راتلونکي په اړه د افغانانو د لا زیاتو نظرونو اورېدو ته سترګې په لاره ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر سیاسي کارپوهان او پخواني ډیپلوماټان په دې باور دي چې د دوحې په غونډه کې د طالبانو نه ګډون بل نړۍ او امریکا سره د دوی پر اړیکو ناوړه اغیز وکړي. په ناروې کې د افغانستان پخواني سفیر او سیاسي فعال شکري بارکزی ازادي رادیو ته وویل په هغه غونډه کې چې د بیلابیلو هیوادونو د استازو په ګډون جوړه شوې وه د طالبانو نه ګډون به د ملګرو ملتونو لغړو هیوادونو سره د دوی اړیکې خرابې کړي.
او په دې کې د شک ځای نشته چې طالبان خپل ځان ته برنامه او پروګرامونه لري چې متاسفانه په ځینې حالاتو کې هغه به د افغانستان خلکو ته موثره واقع نه شي، مګر د طالبان منافعو ته به ډېره ګټه وکړي.
د سیاسي چارو کارپوه محمد اسحاق اتمر له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
که اوس دپاره طالبان دغه رقابتونو نه په خپله ګټه استفاده کوي، خو صحیح دی چې دوی تر یو مودې پورې به دغه رقابتونه نه استفاده وکړي، لیکن په آخر کې بایلونکي به دوی وي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او نړیوالې ټولنې تل د طالبانو لخوا د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته په درناوي ټینګار کړی چې طالبان یې تل د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د پرځای کولو ادعا لري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دا کډوال نړیوال سازمان آی او ایم وایي افغانستان له بې ساري بشري ناورین سره مخ دی. ورزو په دې راپور کې د کډوالو ستونزو ته هم تم کیږو.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي افغانستان نن ورځ یو بې ساري بشري ناورین تجربه کوي او د خلکو اړتیاوې په اندېښمنونکي ډول په تیزۍ سره مخ په زیاتېدو دي. یا سازمان په نړۍ کې تر ټولو ننګونکي بحراني شرایطو په نوم په یو راپور کې له پاکستانه د افغان کډوالو وتلو ته په اشاره سره لیکلي دي په تیرو څلورو میاشتو کې له 500 زیات کډوال افغانستان ته ستنه کړی شوي دي چې له 1000 ډیر یې یوازې د جنوري میاشتې تر نیمه یې ستنه شوي دي. په راپور کې راغلي دي چې له پاکستانه د افغان کډوالو په ایستلو کې زیاتوالی پر پولو فشارونه زیات کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم ټینګار کوي چې د افغانستان خلک د بشري ناورین د کمولو لپاره د هغه اړتیا وړ پرمختیایي مرستو په ګډون چې نړیوال بسپنه ورکوونکي یې دا مهال نه تمویلوي اوږدمهاله پایښت لرونکي د حل لارو ته اړتیا لري. یا سازمان په داسې حال کې له پاکستانه د راستانه شویو کډوالو پر وضعیت اندېښنه څرګندوي چې افغانستان ته یو شمیر ستنه شویو کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. له دوی څخه یو عبدالقادر چې تازه له پاکستان راستون شوی دی او دا مهال په لغمان ولایت کې اوسیږي وایي و ماشومان لري خو یوه مړې ډوډۍ ورته نشي پیدا کولی.
بارانونه هم دي او زمه هم ده او جم نشته ده او بېخي دي مریضتیا سره داسې یو پتنګ راغلی یو چې نه لرو نه دي جې لرو نه درمل د دوا دپاره مونږ هغه نه لرو چې مونږ ماشوم ته مونږ دوا واخلو کاروبار نشته.
د پاکستان راستون شوی یو بل افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي په سوړ ژمي کې د خپل ژوند د کړاوونو په اړه داسې وایي
تر اوسه مو د هېڅ کوم بنسټ لخوا مرسته نه ده ترلاسه کړې. ډېرو ستونزو سره مخ یو. همدا چې دا سوړ ژمی پرته له ګازو برېښنا سندلۍ یا سون توکو تېرو. موږ له خلکو پور اخلو او له همدې لارې د خپل ژوند لګښتونه په ډېرې سختۍ پیدا
کوو.
دوی د طالبانو له حکومت او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی وضعیت ته پاملرنه وکړي او له دوی سره مرسته وکړي. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ. خو د ځینو پاکستاني رسنیو د راپورونو او د هغو معلوماتو له مخې چې په کراچۍ کې د طالبان حکومت کونسل عبدالجبار تخاری دوه اونۍ وړاندې له ازادي راډیو سره شریک کړل، څو اونۍ وړاندې د پاکستان کابینې د مارچ میاشتې تر پایه پورې له 1.3 میلیونو څخه د زیاتو بې اسنادو افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځوله. خو د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په دې وروستیو کې په ورځني ډول له پاکستانه د راستنیدونکو افغانانو د شمیرو په خپرولو تاییدوي چې دا لړۍ نه ده بنده شوې. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په خپل راپور کې ویلي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې سیاسي بدلونونو افغانستان له کړکېچ سره مخ کړی او په دې هیواد کې د نفوس 2/3 برخه بشري مرستو ته اړتیا لري. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي وه په روان زیږدیز کال کې نږدې 24 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د طالبانو د حکومت د ترافیکو ریاست وایي په افغانستان کې په تیرو 10 میاشتو کې د ترافیکي پیښو له امله له 1600 کسان ډېر مړه شوي او تر 4000 نور ټپیان دي. ورزو د دې پیښو لاملونه په دې راپور کې اورو.
په تیرو 10 میاشتو کې د ترافیکي پیښو له امله رامنځته شوي مرګ ژوبله. د طالبانو د حکومت د ترافیکو عمومي ریاست مسؤلین وایي په تیرو 10 میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې 3050 ترافیکي پیښې شوي دي. د یاد ریاست د پلان او پالیسۍ مدیر عبدالودود خیرخوا د طلوع نیوز په نوم یوه خصوصي تلویزیون ته ویلي په یاد شمیر ترافیکي پیښو کې 1600 کسان مړه شوي او تر 4000 ډیر ټپیان شوي دي. نوموړي ویلي په مړو شویو کې 918 نارینه، 122 ښځې او 440 ماشومان شامل دي. موږ د یادو ترافیکي پیښو لاملونه او د مخنیوي د لارو چارو په اړه د طالبانو د حکومت د پلانونو په اړه د دوی د ترافیکو د عمومي ریاست د مسؤلینو نظر وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. هم مهاله یو شمېر هغه کسان چې د کورنۍ غړي د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي او یا هم ټپیان شوي وایي د لویو لارو خرابوالی او د چلوونکو بې احتیاطي د ترافیکي پیښو د رامنځته کېدو لوی لاملونه دي. احمد الله چې په ټوکو یې 4 میاشتې وړاندې په ترافیکي پیښه کې د کورنۍ 4 غړي مړه شوي، ازادي راډیو ته یې د پیښې کیسه داسې وکړه.
4 پکې زمونږ کورنۍ و، 4 کې چې دی کنه زما یو مور یو مې پلار او یو مې خور یو مې ورور. دا هغې خانه شپه و چې حرکت یې کړی و رات نه کور ته کړی جلالآباد راوله. 11:30 بجې د شپې وې چې دی باندې په نسروبي کې ګاډی اوښتی و.
نوموړی وایي د چلوونکي د بې احتیاطۍ له امله چې د ده د کورنۍ غړي مړه شول، اوس دی له خپلې کوچنۍ خور سره یوازې ژوند کوي. دغه راز د کاپیسا یو اوسېدونکی چې نه غواړي راپور کې نوم یاد شي او څه موده وړاندې ترافیکي پیښه کړې، ازادي راډیو ته یې وویل
د بې احتیاطۍ له امله مې ترافیکي پیښه وکړه. شکر څوک پکې مړه نه شول، خو زما په شمول ځینې کسان ټپیان شول. د همدې ترافیکي پیښې له امله ما $3000 زیان واوښت.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو د ترافیکي پیښو د راپورونو ورکول زیات شوي دي. افغانستان هغه هیواد بلل کیږي چې له جګړې وروسته پکې ترافیکي پیښو له امله خلکو ته ډېره مرګ ژوبله اوړي. د روان 1402 مریض کال د مرغومی میشتي په 15 نیټه د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانۍ مسؤلینو د یو رسنیز کانفرنس پر مهال ویلی یوازې په دغه ولایت کې د لسو میشتو په موده کې سل ترافیکي پیښې رامنځته شوي چې پکې د 9 کسانو د مړ کېدو او 155 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی.
اوس به هم ورشو په دې اړه به راپور واورو چې د برېټانیا د کابینې یو غړي د دغه هېواد د ځواکونو لخوا په افغانستان کې د ولسي وګړو په وژلو اعتراف کړی دی. د برېټانیا د پخواني پوځ په چارو کې دولت وزیر د سې شنبې په ورځ په افغانستان کې د برېټانیا د جنګي جرمونو د تورونو په اړه په یوې خپلواکې محکمه کې دغه اعتراف کړی دی. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو له لوري د جنګي جرمونو د دعوو په اړه د څېړنو په دوام د پخوانیو پوځیانو په چارو کې د برتانیې د دولت وزیر جانی مرسر د سیشن به په ورځ په یو خپلواکه محکمه کې تایید کړ چې په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو لخوا یو شمېر ملکی افغانان وژل شوي دي. په یاده محکمه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې جانی مرسر وویل چې هغه په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال د 2010 او 2013 کلونو ترمنځ د برتانیوي ځواکونو لخوا د افغان ملکی وګړو د وژل کېدو څخه سترګې نشي پټولای. مرسر پخپله په افغانستان کې یو له پخوانیو پوځیانو څخه و چې افغانستان ته یې د وروستي ځل لپاره په 2010 کال کې سفر کړی و. خو نوموړي دغه څرګندونې د برتانیوي افسرانو په ګډون د هغو سرچینو په حواله کړي چې ادعا یې کړې وه چې برتانیوي ځواکونو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال بې ګناه افغانان وژلي دي. نوموړي دغې محکمې ته د یادو سرچینو نومونه نه دي په ډاګه کړي. مرسر په دې محکمه کې دا هم وویل چې که څه هم باور نشي کولای چې برتانیوي ځانګړو ځواکونو د شپې له لوري د خوب پر مهال افغانان وژلي وي، خو د ده په څېړنو کې داسې څه چې ورسره په ټکر کې وي ونه موندل. نوموړي د خپلو خبرو په یوه برخه کې د یوې سرچینې په حواله ویلي چې له برتانیوي ځواکونو څخه غوښتل شوي چې یوه غیر ثبت شوې وسله، هغه وسله چې د ناټو ځواکونو سره تړاو نه لري، له ځانه سره وړي تر څو د هغه غیر وسله وال افغان په څنګ کې کېږدي چې دوی وژلی. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شنونکی طارق فرهادي په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو لخوا په احتمالي قصدي جنګي جنایتونو نیوکه کوي او وایي
د دې موضوع باید په افغانستان کې هم روښانه شي. احصایه څوک د سیمې معلومات څومره خلکو په کوم کلي کې وو او څومره کلیو ته ځان رسېدلی دی. په دې توګه به په حقیقت کې برېټانیا خپل مسؤلیت ترسره کړي او دغه سرتیري چې په دې وژنو کې مجرم دي ښایي سنو یې قصدي هم دا کار کړی وي که صلاح قصدن د خلکو تر څنګ پرېښې وي. دا یو عمدي کار دی په دې چې مخکې له مخکې فکر کړی چې باید څه وکړي،
یعنې پیش از پیش فکر کردن چې باید وکړن.
د نړیوالو اړیکو کارپوه داود مایار هم د ملکی افغانانو پر وژلو نیوکه وکړه او په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د جنګي جنایتونو په اړه د برېټانیا د څېړنو په اړه وویل
ارزش انسانو
دا څرګنده ده چې موږ او تاسو د انسانانو ارزښت په پیسو نه تلو. نه په افغانستان کې د دوی جنایتونو توجیه کولو هڅه ده چې عملي بڼه نه لري.
هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو له لوري د وژل شویو افغان کورنیو لغړو د دغو قربانیانو د کورنیو نظر هم واخلو، خو بریالي نشوو. تر دې وړاندې په ځینو ولایتونو کې برتانیوي پوځیانو لخوا د یو شمېر وژل شویو افغانانو کورنیو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د برتانیا حکومت باید د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي. برتانیوي ځواکونو د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې ډېر د افغانستان په هلمند ولایت کې دندې ترسره کړې دي. تر دې مخکې برتانیوي ورځپاڼې ګارډین راپور ورکړی و چې د برتانیا ځانګړو ځواکونو په 2010 او 2013 کلونو کې شاوخوا 80 افغانان له کومې محکمې پرته وژلي دي. ګارډین دا موضوع د هغو وکیلانو له قوله لیکلې وه چې د قربانیانو له کورنیو یې دفاع کوله. په دغو تورونو کې ویل شوي چې برتانیوي ځواکونو د شپې لخوا پر کورونو بریدونه کول. د وسلو او ماینونو د لرلو په ګډون په بېلابېلو پلمو یې خلک له کورونو ایستل او پر هغوی یې ډزې کولې. ګارډین دا هم لیکلي چې د برتانیا د ځانګړو ځواکونو یوه سرتیري یوازې په افغانستان کې د خپل ماموریت په شپږو میاشتو کې 15 افغانان وژلي دي. تر دې وړاندې د استرالیا ځانګړي ځواکونه چې د ناټو په چوکاټ کې یې په افغانستان کې ماموریت ترسره کاوه د 9 ملکي افغانانو په وژلو تورن شوي وو.
نن نن د جنوري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ سره برابر ده. یو شمېر افغانان چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته کډوالۍ ته اړ شوي اندېښنه څرګندوي چې ماشومان یې په مورنۍ ژبه له زده کړو بې برخې دي. دوی وایي چې د مورنۍ ژبې ژوندي ساتلو لپاره دوی خپلې هڅې له ماشومانو سره کوي، خو یو شمېر فرهنګیان بیا په دې باور دي چې کورنۍ باید د خپلو ماشومانو ترمنځ د مورنۍ ژبې ساتنې ته زیاته پاملرنه وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
نن د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سازمان د شمیرو له مخې د نړۍ 40% وګړي په مورنۍ ژبه له زده کړو بې برخې دي. یاد سازمان وایي د څېړنو پر بنسټ په زده کړو کې د مورنۍ ژبې کارول د زده کړې ښې پایلو، عزت نفس او د انتقادي فکر کولو مهارتونو ته وده ورکوي. دغه سازمان په خپله رسمي ویبپاڼه کې دا هم لیکلي چې د اصلي ژبو ساتل د هر اړخیزې زده کړې او د دوامدارې پراختیا موخو ته د رسیدو لپاره اړین دي. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ګڼې ژبې او بیلابیل کلتورونه لري، خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بیلابیلو مورنیو ژبو لرونکي یو شمېر افغانان د خپل وطن پرېښودو ته اړ شول. یو شمېر یې وایي چې له دې امله اندېښمن دي چې ماشومان یې په مورنۍ ژبه له زده کړو بې برخې دي. صفت الله زاهدي په المان کې یو افغان کډوال دی چې مورنۍ ژبه یې پښتو ده. هغه چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته المان ته پناه وړې وایي ماشومان یې په ډېره کمه موده کې جرمني ژبه ډېره ښه زده کړې او په کور کې هم وخت په وخت جرمني غږېږي، خو صفت الله اندېښمن دی چې ماشومان به یې خپله مورنۍ ژبه هېره کړي.
زما ماشومان څلورې ښوونځۍ ته ځي، دوی هلته په جرمني ژبه باندې زده کړه کوي، د هغې سره تر څنګ انګریزي او فرانسوي هم زده کوي ښوونځیو کې، او آلمانی ژبه اوس دومره سوي ده چې زه خپله فکر کوم لکه دوی مورنۍ ژبه چې یعنی دومره ښه زده کړې، او تا کور کې هم کله ناکله دوی په جرمني ژبه باندې خبرې کوي.
په جرمني کې یو بل افغان کډوال عبدالله رسولي چې مورنۍ ژبه یې ازبکي ده د خپلو ماشومانو د مورنۍ ژبې د ساتنې لپاره خپله تجربه داسې بیانوي.
مهاجرت ده کوپنج ایلولرنینګ بالالر میزبان مملکت ته تل اورګنشیګه
د کډوالو کورنیو د ډیرو ماشومانو لپاره چې د کوربه هیواد په ژبه زده کړې پیلوي د مورنۍ ژبې ساتل یو لوی ننګونه ده. موږ په کور کې له 13 کلونو څخه کم عمر درې ماشومان لرو، او موږ په دوامداره توګه هڅه کوو چې په کور کې ورسره په مورنۍ ژبه خبرې وکړو ترڅو لږ تر لږه هغه څه چې په مورنۍ ژبه زده دي هیر نشي.
شاعر او لیکواله سمیه رامش چې د دوو ماشومانو مور ده وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په هالند کې پناه اخیستې او د خپلو ماشومانو د مورنۍ ژبې د ساتنې په اړه ورته اندېښنې لري. هغې په دې اړه وویل چې څنګه د خپلو ماشومانو او مورنۍ ژبې چې دري ده ترمنځ د واټن کم کولو هڅه کوي.
یکی از تبعات مهاجرت یا تبعید دور افتادن از زبان، فرهنگ و
د کډوالۍ یا جلا وطنۍ یو پایله د مورنۍ ژبې، کلتور او تمدن څخه لرې کېدل دي. زه په کور کې تل خپلو ماشومانو ته فارسي ژبه ورزده کوم، په فارسي ژبه ورسره خبرې کوم او د کیسو کتابونه په فارسي ژبه لولم، او همدارنګه د ژبو په آنلاین ټولګیو کې دوی فارسي ژبه په معیاري او غوره توګه زده کوي.
فارسی را به شکل معیاری و بهتر یاد می گیرند.
خود پښتو ژبې او ادبیاتو کارپوه او فرهنګي فعال غفور لیوال وایي اړتیا ده چې افغان کډوالې کورنۍ د خپلو ماشومانو د ژبې او فرهنګ د ساتلو لپاره په منظمه توګه فرهنګي او ادبي پروګرامونه ترسره کړي چې مالي لګښت ته اړتیا لري.
دغه فعالیتونه په داوطلبانه او خپل خوښي باندې نشي ترسره کېدای. غوره دا ده چې ویښ ملتونه یا د ویښو ملتونو د جمعي کډوالۍ یو شمېر ټولنې او بنسټونه د خپلو مورنۍ ژبو د تدریس او په مورنۍ ژبه باندې د متونو د پنځولو او لیکلو او خلق کولو لپاره د خپلو ګټو وټو یو کوچنۍ برخه وقفوي.
په داسې حال کې چې افغان کډوال په مورنۍ ژبه له زده کړو څخه د خپلو ماشومانو د بې برخې کېدو په اړه اندېښمن دي، په افغانستان کې دننه یو شمېر کورنۍ هم له شپږم ټولګي څخه پورته په مورنۍ ژبه د نجونو د زده کړو په ګډون له ټولو زده کړو څخه د دوی د محرومیت په اړه اندېښنه څرګندوي. میرمن نظیمي چې د طالبانو حکومت یې یوه لور له لوړو زده کړو او بله یې له ښوونځي بې برخې کړې، له نړیوالې ټولنې غواړي چې د نجونو لپاره د زده کړو زمینې د برابرولو لپاره کار وکړي.
شش
بود که اف می شدن سه سال شد از دست مرم شپگم تولگی که و اوام تولگی تطلا اوست دری کالکی گیل از دکر و محروم شوی زیاو موریم چه غوارم مشومان می پرزان بسیاوی تحصیلی کردیوی چو پراتلون که که وش کولای خپلستون زی پخپل حل کری اریوال تولنا و حقا هوادون چه زمو گغاوری حد سدی وکری چو کونزی او پهنتونو نا خلاص شی او تول پخپل جبا زکری وکری
دمورانی جبی نریوال اورس دنون نسو نهنویم کال ده نومبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو په عمومي کنفرانس کې ونومول شوه. د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې د لمانځلو مفکوره د بنګله دېش نه وخت وه. د 2001 کال د مې په 14مه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ په خپل پرېکړه لیک کې د دې سازمان له غړو هیوادونو وغوښتل چې د نړۍ د خلکو لخوا د کارول کېدونکو ژبو ساتنې ته وده ورکړي. ملګرو ملتونو د سږ کال مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې موضوع د څو ژبو